стримы шей. د خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د خپرونې په دوهمې نیمه کې درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي انکار نیلوس زیمرمن ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمېر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغېزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې وروسته یې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوانه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دوی ډیپوګانې دا هم په نښه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی غفور دغه راز وویل چې وړمش په د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې کماندو ځواکونه په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. تر دې مخکې د دومره پاکستاني اتباعو د وژل شوو پاکستاني اتباعو شمېر افغان چارواکو نه وښودلی. تر اوسه پورې افغان چارواکو هم د پاکستاني اتباعو د وژل شوو اتباعو جسدونه هم نه دي ښودلي رسنیو سره. البته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شوو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شوو او بې ځایه شوو ته مسلکونه هم ورښول کېږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپنا او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کېږي په سلو کې څلوېښت یې کډوال او راستنې سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت د دغو راستنو شو او بې ځایه شوو ته د 315 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکال تر اوولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. هم د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د دې مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د درنوي په مراسمو کې د امریکا درې ولسمشران جیمی کارتر، بیل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو میرمنو سره حاضر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ سره دغو مراسمو ته ورغلی و. د درنوي په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکای جمهور غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې شو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکار و، څه باندې دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. نوموړی د سعودي د رژیم یو وتلی منتقد و. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم چې د ټرمپ نږدې متحده او ډیموکرات سناتورې دایان فینسټن د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې سنا جرګه په دې بیخي باور لري چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دغه قتل کې لاس درلود. سپینې ماڼۍ چې له ریاض سره یې اړیکې لا نږدې کړي په دې پیښه کې د سعودي د ولی عهد له لاس لرلو ځان تیر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړې سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د تړون د کنټرول تړون دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې خبرلانو ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي، موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحدو ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي، ماسکو به یې په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډېر ساده وي، که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنګټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې، خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
زمونږ حامیان جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي. یو علت دا دی چې روزنه او په جګړه کې ګډون دواړه په یو وخت مخته وړي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تشخیص، دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په یو تازه فهرست کې بیا افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دوهم ځای نیولی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسله والو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې که د سالنګ د تونل په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند شیبو کې 19 پروګرام ته غوږ شئ.
همدا لاره ده چې د 12 یا 19 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او دغه راز د افغانستان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سوله او امنیت د بحث عمده ټکی و. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان سولې ته نړیوالو په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري هم مهمه ګڼي. نور حال د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږد مهاله سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه سوي وو پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسله والو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته مهم دا ده چې د مونږ حامیان د سولې د پروسې او د مونږ د رستاکوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی مونږ سره جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بې له شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه مونږ سره مرستې تعهد کړی ده اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان د ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. بلخو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیات د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراس په دې هیواد کې د خپل سر وسلوالو او د زور واکانو پر موضوعاتو خبرې کوو. دا پروګرام مه هیروئ، تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې ګډون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. تېره ورځ هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. له دې مخکې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال کینت مکینزي ویلي وو که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټروله ووزي. جنرال مکینزي دا خبره د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته کړې وې. دا جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشر تابل لپاره نومول شوی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې امریکا په وظیفه فعالیتونه څاري. فرشته جلال زید افغانستان د دفاع وزارت له ویاند آصف غفور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته.
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خانه د دوی روزنه جلب جذب د دې تمویل تجهیز دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې به لري، ولې که تېر څلور کلو کې موږ وګورو زموږ د تعلیم و تربیې برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د وړتیاو برخه دا ډېره ښه شوې. زموږ کماندو دوه چنده شو، زموږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زموږ کماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
نه په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته. دغه ستونزې راته ووایه، مثلا په استخدام
کې ستونزې نشته؟ استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اوس ټول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي، ترسره کېږي، ولې یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري، ولې موږ د جګړې په ډګر کې نو زیات وخت دا د تعلیم و تربیې وخت چې وي هغه شپږ میاشتې وي یا درې میاشتې وي یا نهه میاشتې وي، هغې نه وروسته موږ د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خو داسې ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ مثلا څه خبرې مو ورباندې کړې؟
په وزارت دفاع کې اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم و تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي که تاسو وګورئ، زموږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د هوایي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم کدرونه دي، اوس یعنې همدا اوس موږ د مارشال فهیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا خو هم هلته خو جنګ روان دی، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل را وباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا خو هم د دوی تعلیم خو
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کوي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ ونه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي.
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی. موږ د نړیوالو او سیمه ییزو ترورزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چې له موږ سره مرسته کوي، او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دوی خپل بحث هم مطرح وي. هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه مالیه ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونه په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس طالبانو شمیر د تر شپېتو زرو زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته دغسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي، کله زیات شي. یو علت دا دی کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي هلته بدرسي رخصت شي، زیات طالبان راوړي ته جګړې دي، په ژمي کې ډېر فالته دي، یعنې دا کله جګړېږي او ټیټېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور جاویدو. د افغانستان د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د نوي فهرست له مخې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو چې تروریزم ډېر ځپلي په قطار کې دوهم ځای نیولی. د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سږ کال د مرګ ژوبلې اندازه تر نورو هیوادونو چې تروریزم ځپلي دي کمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خو د دې انسټیټیوټ د تازه فهرست له مخې افغانستان سږ کال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست ښیي چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 28% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سږ کال پکې د تروریزم له امله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 تر اخته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2010 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2010 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2010 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2010 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1580 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست له مخې په 2010 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست له مخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلی دی. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. په افغانستان کې له تېرو 12 کلونو راهیسې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو په دې وروستیو کې څو پېښې وښوده چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې په خپل حال پاتې دي. خپل سری وسلوال بیا هم د قانون خلاف اعمال سرته رسوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون په دې موضوع بحث وکړ او د حکومت وروستي اقدامات چې د غیر مسؤول وسلوالو او د خپل سر وسلوالو د بې وسلو کولو لړۍ چټکه کړې ده وستایل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه په ټول هیواد کې د غیر مسؤول وسلوالو نه د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات ستایي او غواړي چې په دې اړه عملی هڅې پیل کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه وسلوالو تل قانون مات کړی او خلک یې ځورولي دي.
افراد اشخاصی
که مسلح
غیر مسئول
هستند، افراد چې غیر مسئول وسلوال دي له امنیتی او دفاعي ارګانونو سره هیڅ اړیکه نه لري. حکومت باید د دغو کسانو راټولولو ته عملی اقدامات وکړي، ځکه موږ چې د دغو کسانو له شتون نه اندېښنه لرو و بژغورل شو،
نجات پیدا وکړو.
په ورته وخت کې د جرګې یو شمیر غړي او پتیر عبدالقادر قلاتوال د غیر قانوني سپکو او درنو وسلو شتون په هیواد او پتیر په کابل ښار کې د پښتنې وړ غنی او پاړی د امنیتی ارګانونو مسؤلین په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تمیم شانسب د دل ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال بولي، د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره 24 ساعته جګړه کړې، خو په پای کې د سې شنبې په ورځ تمیم نومه د دل 3 ساتونکو سره امنیتي ځواکونو ونیو. د کورنیو چارو وزارت وای په دغه نخته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. دغه وزارت وای د تمیم شانسب 3 ساتونکي هم ټپیان دي. له تمیم نه یو شمیر کلاشینکوفونه، راکټ او پیکا هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وای له تمیم شانسب او ساتونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره تمیم شانسب د دفاع د پخواني وزیر رحیم وردګ پرکټه دی. سربیره پر دې د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو سیمه ییز قماندان عبدالغنی علیپور چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو نه د پیسو په اخیستلو تورن و د کابل په کلای قاضي کې ونیول شو، خو د ده د پلویانو له مظاهرو وروسته د دوشنبې په ورځ په بل احضار ضمانت خوشې شو. په همدې اونۍ کې د کندز ولایت د پاسون کوونکو یو سیمه ییز قماندان نوید خان چې په نویدک مشهور او په وژنو وسلوالو غلاګانو له خلکو نه د پیسو په اخیستلو د ځمکو پر غصب او جنسي تیریو تورن و په تخار ولایت کې امنیتي ځواکونو ونیو او کندز ولایت ته ولېږدوه. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ټول غیر مسؤول وسلوال به ونیسي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو لست ترتیب شوی، خو د نمونو په اړه یې څه ونه ویل.
وزارت مورد داخله از تمام او اشخاص و افراد که
د وویل د کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو په اړه چې شمیر سلګونو ته رسیږي او له قانوني وسلې نه زیاته لري استخباراتي معلومات لري، دوی لست ترتیب شوی، د موضوع په اړه علمي اقدامات شوي او یو یو به ونیول شي.
یک یکی اشخاص و افراد دستگیر خواهد شد.
ځینې کابل خاریان هم وایي چې په ښار کې ورته غیر مسؤولو وسلوالو ویره پیدا کړې ده. دوی وایي که حکومت د دغو کسانو پر وړاندې ژر اقدام ونه کړي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
و همدلته د افغانستان ولسي جرګې پرون په غونډه کې په افغانستان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو او زور واکانو پر موضوع خبرې وکړې او د حکومت وروستي اقدامات یې وستایل. ولسي جرګې دغه ورځ پرون په غونډه کې له بېځایه شوو او اړو خلکو سره د مرستو د بهیر موضوع هم وڅېړله. وویل چې دغه بهیر سم مخته نه ځي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر هم دې غونډې ته وربللی و. په افغانستان کې د ډیر کسان په دې وروستیو کې وچکالۍ هم ځپلي دي. اوس وچکالۍ له امله ډیر د لویدیځو ولایتونو څخه بادغیس او غور په تېره بیا نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. د بېځایه شوو کورنیو په هرات کې هم یو شمیر بېځایه شوو کورنیو په یو کم کې اړولې دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په هرات کې د دغو کسانو کم ته ورغلی او وایي چې داسې کورنۍ هم شته چې د نیستۍ او بېوزلۍ له امله یې خپل ماشومان پلورلی دي. نور حال د فرشاد رازی په رپورټ کې.
اختر محمد، په اصل کې د بادغیس خوست هرات ته نږدې د بېځایه شوو خلکو لپاره په یو کمپ کې اوسي. هغه وایي چې تر وچکالۍ مخکې یې دقاني کوله، خو څو کاله کېږي چې کاریزونه او نارونه وچ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې داسې سخته وچکالۍ په څو لسیزو کې نه ده لیدل سوې. اختر محمد وایي چې پخوا به یې دقاني کوله، خو کله چې وچکالۍ په بادغیس کې فصلونه په شاړو بدل کړل، دی په پورونو کې غرق شو او مجبور شو چې د بېځایه سو خلکو کمپ ته کډه وکړي. هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څوکه څوکه داسې حالت ته راورسېد چې نور چا پور هم نه ورکاوه او کوچنیان یې وژوي کېدل. اختر محمد ویلی زه له بدې ورځې مجبور شوم چې کوچنۍ لور مې خرڅه کړم. دا چې یو څوک خپل ماشوم خرڅوي شاید د ډیرو خلکو لپاره د زغملو وړ نه وي، خو اختر محمد د خپلې د پرېکړې د دفاع لپاره وایي ما له لوږې دا کار وکړ. اختر محمد یو څلور کلن زوی هم لري. هغه خپله دوه نیم کلنه ماشومه په یو نیم لک افغانۍ خرڅه کړې ده. د اختر محمد دوه نیم کلنه شوخه او سرسری لور لا په خپل کور کې ده، ځکه هغه چا چې دای اخیستې یوازې د دې نیمه بیه پرې کړې ده. دا ځوان بادغیسی پلار وایي چې یوه بله لار دا وه چې خیرات ټول کړي، خو بیا هم نه شوای کولای چې د خپلې کورنۍ ګېډه د خیرات پیسو مړه کړي. ملګري ملتونه وایي چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بادغیس او هرات کې یو سل یو شپېته کوچنیان چې له یوې نیمې میاشتې تر شپاړسو کلونو عمر لري د پیسو په بدل کې خرڅ شوي یا د ولور په بدل کې واده شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلرونه په دې ډول ځانونه له پوره خلاصوي او گزاره قربانی کوي. د دې سازمان په وینا په بادغیس، هرات او غور کې د وچکالۍ له امله 230 زره کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې هرات ته نږدې د بېځایه سو خلکو په کمپ کې تقریبا 12 زره کورنۍ میشته دي. د حکومت په وینا خلک په دې کمپ کې ځکه پراته دي چې د مرستې مواد ترلاسه کولای شي. نړیوال سازمانونه وایي چې وخت نا وخت په داسې کمپونو کې اوسیدونکو ته خوراکي مواد، کمپلي او نور د اړتیا وړ شیان ورویشلې دي، خو د دې کمپ ډیر اوسیدونکو وایي چې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې. هرات ته نږدې د دې کمپ یو بل اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې له لوږې خپل لور په 1,00,000 افغانۍ خرڅه کړه. محمد حنیف ویلي زه مجبور وم، دا شو چې یو ماشوم مې له لاسه تللی وای که ټول.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زاده رادو کوونکو ویدونکو ته سلامونه وایم. پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم وخوري. پښتانه ټول وشرمول، زنانه یې بېزته کړلې، وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه د شوي وه چې سیګنول راغلي دي. یوه ویزه په 10,000 کلدارې په 2,000 کلدارې لګېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کړي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي. نه دی چې ان کار کړي نه افغان بېسیم یوه شبکه دې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جانه د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارتو څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري او سم په مکړې دي څو مهم خبرونه سر لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان امنیت ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري او په پام کې لري چې د روزنې او سلام مشوري همکاري له افغان امنیت ځواکونو سره نور هم اغیزناکه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر کړي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش یا مشر بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د برېټانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځواټن اټومي توغندو د کنټرول تړون دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ځل د سالنګ پر اهمیت، د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې دي.
همدا لاره ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
خو مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان یوه ټولنیزه ستونزې یو راپور راخلو. د افغان ښځو شبکه وایي د کورنیو چارو وزارت د مرستیالې په توګه د یوې ښځې ټاکل کېدو اړوند غبرګونونه ذکر راپارېدلي چې خلکو د رهبرۍ په کچه کمې ښځې لیدلې دي. د دغې شبکې د رهبري شورا غړي قدسیه رحیم ازادي راډیو ته وویل د رهبرۍ په کچه د ښځو ټاکل یو معمولي امر دی، خو د ژمنو خلاف په افغانستان کې دا بهیر ډیر ورو روان دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
ورسته لاغه چې د افغانستان د کورونوي چارو په وزارت کې د حسنا جلیل مقررې په ټنیزو رسنیو کې ځینې خبرګونونه راوپارول، د افغان ښځو شبکه دا کار د خلکو د کمې تجربې لکبل غني. د یاد شبکې د رهبرۍ شورا غړي قدسی رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ښځو د حکومت له باور منندوی دي، خو پر وړاندې د خلکو چلند زورول دي. دا وایي که څه هم د میرمنو د مقررې پروسه ډیره ورو پر مخزي، خو د افغانستان غونډې ټولنه کې دې ته هم خبرګونونه وي. دوی چې یا د رهبرۍ په کچه میرمنې نه دي لیدلې او یا یې بیخي کمې لیدلې، ورته جالبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې ورته د بیخي جالب خبر په توګه خبرګونونه ښکاره کوي. خو په ټوله کې دا یوه عادي پروسه ده او د وخت په تیریدو سره باید میرمنې په دندو وټاکل شي.
در کل این یک پروسه عادی است که باید خانمات قرار پیدا کنند به مرور زمان.
در پداس حال که چې د چهارشنبه پورز د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کورونو چارو وزارت د پالیسۍ د مرستیالې په توګه یوه میرمن معرفي شوه. د حسنا جلیل ټاکل کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د جنسیت، عمر او نوې دندې په اړه پراخ غبرګونونه راوپارېدل، خو ځینو نورو بیا لیکلي اغلې جلیل ته تر هغې وخت ورکړئ چې خپله وړتیا وښایي. حسنا جلیل هم له مقرریدو وروسته ویلي انتقادونو نه ده ویرولي، بلکې لیواله ده چې په نوې دنده کې تر نارینهو ښه وځلیږي. د افغان ښځو د شبکې د معلوماتو له مخې د مرستیالې په توګه د حسنا جلیل له ټاکل کېدو سره په افغانستان کې د ښځینه مرستیالانو شمیر لسو ته لوړ شو او پنځه نورې بیا د وزیرانو په توګه دنده اجرا کوي. دې کار د مشرانو جرګې د ښځو د چارو کمیسیون ځینې غړي له احتیاط سره خوشحاله کړي. وایي په مقرریو کې باید یوازې جنسیت ته نه بلکې وړتیا او تجربې ته هم وکتل شي. له ډلې یې شفیقې نورسخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس په حکومت کې دا زمینه مساعده شوې ده چې ښځې وکړای شي چې په پورته پوستونو کې کار وکړي. البته زه خپله ډېره ورته خوشبینه یم او هیله منده یم چې کله چې په دغه پوستو کې چې هغه څوک چې مقرروي چې د لوړتیا او د لیاقت او د هغه د هغه شایستګۍ په حساب باندې دا مقرر شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
اغلی نوروز خیل په دې اړه چې آی نوی مرستیاله حسنا جلیل د کورنیو چارو وزارت دغه بسته وړ د کنه دوه یا نه څه نه وایي، خو وایي دا چې د حکومت مشرانو پرې باور کړی باید خلک یې کار ته منتظر شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شمال زول ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر دا ور امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي خو پاکستان لا هم خپلې شیطانۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. میرزا خان مینپال له کندهار لیکلي پاکستان د افغانستان په سولې نه دی خوشاله، امریکا دې ته اړ کړی چې د افغانستان سره سوله وکړي. لیوال له پکتیا څخه لیکلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو په نیولو د ولسی جرګې اقدام ستایو. البته ولسی جرګې هم د حکومت د اقدام ستاینه کړې. ګلنبی سرکش له لوګر له ازدي ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې ټول هغه طالبان چې سوله به نه کوله هغوی اوس د شپنیو عملیاتو له امله په تنګ راغلي او سولې ته مجبور شوي دي. مننه چې د افغان بیسیم اتصالات له شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. کله دغه سیستم سم نه وي ستاسو پیغامونه نشو لوستلی، خو اوس سیستم بیرته فعال شوی دی. نور تاسو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو 19 پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونی د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو او ریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولی کې به شهادت دیده په بی گناهی به ورکی. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دی چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکی او څوک حاضر نکی او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سه راسی په دې باندې شهادت ورکی او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجنی علیه شهادت وورل سی بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم پې واقع کیږي لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایلي د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدله چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خدای چې د قضیه دراز افشا کول د څوک چې شهادت راځي شواهد ورکوي شهادت ورکوي د به دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي کدی سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته د ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسې دلته د محکمې او ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلیدای نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او ساراندواله کې نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو که چیرې شاهد که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کېږي په هغه سې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوع جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او ساراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې ته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د سالنګ په هسکو غرونو کې له تونل څخه تیر شوی یاست؟
دی واوره کې مونږونه واخستل و جانان راشه د کابل منی په خی دی واوره د سالنګ په غرو پرتی دی.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تونل سالنګ 1500 کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و.
هغه
وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلکو سره ډول تګره تک کاوه
د اوخ سره یا اسونو سره یا همداسي نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې څېړو، ورپسې به دا هم واورئ چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلک له کومو ستونزو سره مخ ول، د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن دوستانو، کله چې بشر په دې وتوانید چې د کار وسایل جوړ کړي، نو د ژوند کولو لپاره یې په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونلونه وویستل. د اوبو او معدن راویستلو په هدف یې ځمکې غوچې کړې. مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د معدن د کشفولو او د خپلو شاهانو د ښخولو لپاره تونلونه وویستل. د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به یې له یو څه ګران بیه جواهراتو سره د ځمکې لاندې په تونل کې ښخول. رومیانو لومړنی د اوبو تونل ورغوه. انګلیسان کسان و چې تر ټول عصري او مدرن تونل دی او فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ. په هر صورت راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته. یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورین غرونو په مرکز کې موقعیت لري. د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي، د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي مواد لیږد رالیږد اسانه کړی دی. په پیل کې د ټول ګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي.
تونل سالنګ خوندن سلویشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی وو، خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده، یعنی هغه شی چې پخوا د څنګه ډیزاین شوی وو، څنګه جوړ شوی وو، په څومره وخت جوړ شوی وو، که چیرې د تخنیکي اسناد زموږ سره وای نو دا به ډېر زموږ سره مرسته کړې وای، خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نسته. په همدې اساس چې دا موږ اعلان د وطلبي بینالمللي ته سپارل چې تنها تخنیکي او اساسي مطالعات ترسره کړي. تونل سالنګ په ټول نړۍ کې دوامین تونل ده چې د بحر څخه ارتفاع لوړ یوازنه د مسیر د شي شمال او جنوب سره نشلوي. زموږ د تر صادرات او واردات لمده مسیر کیږي. دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري، دا پر اسایي میانه باندې ډېر رول لري. کچې له شمال سره موږ وصل کیږو د ازبکستان څخه، تاجکستان څخه، ترکمنستان څخه، هم زړه لمده مسیر ده چې موږ تاسو کوی. دا تنها د افغانستان باندې اساسي رول نه لري، بلکې پر اسایي میانه باندې ډېر اساسي او اقتصادي رول لري چې واځ په همدې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو.
د ټول ګټو د وزارت د مسولینو په وینا د سالنګ تونل څلويخت کله وړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغېده. مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راتګ کوي د یادې لارې د فرهنګي ارزښت پاکله وایي.
موږ تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو، د ټولو مشترک هیواد دی. دا چې په شمالي ولایتونو کې سره کم کلتور دی، اغم دم دی هیواد کلتور دی. دا چې په مرکزی ولایتونو کې دی یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دی، هلته به یو رقم کلتوري، دلته به بل رقم کلتوري، خو ټول افغاني کلتور نه دی چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکاره کوي. کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته څوک رانه شي او د دې ولایت نه هلته څوک لاړ نه شي، نو ته به دا کلتور داسې ښه نه انتقالیږي. همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي. د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوې وړي.
کچېری سالنګونه جوړ شي نو دا به د خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي، ځکه غذایي مواد دغسې نور برخو کې به ښه اسانتیاوې راشي. نو هیله له حکومت دا ده چې دغه لارې ته جدي توجه وکړي، ورغول شي. نو زه په دې باوري یم چې دغه خولتونه چې له کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کیږي، نو دوی خلکو به ډېره اسانتیاوې، خصوصا د میوې برخه کې لکه د خټکۍ برخه په کندوز کې خټکۍ لرو، نو تاجران ته به ښه زمینه برابر شي. په لنډ وخت کې به دوی کابل سره وصل شي او دغه کوم مې وښه دوی کابل ته انتقال دا به سلامت وي. ډېره تاجران شکایت کوي چې زمونږ ګاډي په سالنګ کې بنديږي او په ساتونو ساتونو په ورځو ورځو دغه لاره بندي.
د ټولګټو د وزارت ویاند وایي چې دوی د منی چې د مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی. دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانونو څخه یادونه کوي چې په راتلونکي کې به عملي شي.
اول پلان مدا ده چې اول بدیل لارو ته جوړ کړو، او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو دریم بل تونل ایجاد کو یعنی په خپل درې طرح باندې ټولګټ وزارت تر وسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدلی لار سره کې د دوشي او بامیان سړک ده یو 125 کیلومتر اوږدوالی دی. د جوړول د پاره پر شپږ بخش باندې وشل شوی ده چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم دریم څلورم پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده. د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الا څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړي 25 کیلومتره. هغه وخت چې دا جوړ سو د ترافیک حجم د تونل له خوا څخه مسدود کیږي بند کیږي او انتقال کوم دوشي بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدي طریقه باید ولاړ سي. خو مطالعات اساسي وشت هم انشاءالله په لنډ وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرح او دریم طرح تونل جدید سالنګ ده چې هغه هم اعلان د وطلي بین المللي سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو نو په یوه شپه ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلی و. خو نن سبا په زرګونو لوی او وړه موټر ور باندې ځي او راځي چې دا خپل یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي ځکه خو اوس کاند او کپار دی. د کندوز اوسیدونکی امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی و د سالنګ د تونل پاک له سره رغیدلی و. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکي محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول سرعت استاد موږ درکوي تبجنو ما تکلیف زیات لري په لار باندې موټر دی خو راځي تقریبا نیم ساعتم ولاړې زړه بد سو زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري قرت نور ورته وایي دغه مې څه اخیستي و هم مخ سالنګ کې په دغه لارې چې راتلم دغه مې خوړل را روانو.
دا وستان چې دی دسه خاورې دی دسه خاورې دی چې اکسیجن نسته. هغه زمستان چې ګوري لار خراب دی برف دی باران دی بیا موټره بندیږي باردار موټران ډیر دی دا بیا دود دی. معمولی گروپ شته چې ته پویږي کې دا لارې دي خاوري هم ډیر دي دود ډیر دي پکې او کاش نه لري. خلاصه ډیر مشکلات دي مجبوری دي خلک څنګه وکړو خو زه بهتره زه دي کوم لارې نشته. هغه وایي لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوې هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې رواني وبه د بلبل شور اسک غرونه هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی دسی روایتونه او دسی هم لیدل چې دا تیږي هم د وارو د ډیر ورخ وجنه فین رنگ باندې اوختی دي. لومړی ځل د پاره د سالنګ لیدل زما او زما په شمول ټول ملګرو د پاره دا یو عجیبه کیسه وا. کوشش هم کوو چې دغه ځکه زیات تم شو خو هغه کوم ډرایور چې واغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته وارو وریږي. تصویران هم واصل ملګرو سره ټولګیوالو سره ا تصویر هم چې خصو دې ټیم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دینه د وختې شو دلته واورو وریدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق هم شاعران د کوزی پښتونخوا د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم د سالنګ د هوا شورنوي چې یو شاعر بیا وي و جانان راشه د کابل مڼې پخې دي واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لوی لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي په هغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتګ واټنونه لنډیږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوې برابرې کړي او د بیارغونې په حق لې مسول کسان سوي. زما همکارې فرشتې مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی او اداري معین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو.
مخکې دې نه چې د سالنګ تونل جوړ شي خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیکدول یا تګ راتګ ډیر ستونزمن و ځکه د اوخ سره یا اسونو سره یا همداسې نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته ووایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورځ کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ راتګ به وکړي او دغه په تګ راتګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي او په څنګ کې دولتی او نظامی موټر د غلارې نه تک را تک کوي.
منصب یو شمیر کسان لدین شکایت لري چې وای ټول لوی لارې خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی ده او هغه تک را تک تنظیمن سوی ده، په دې عقل تاسو څه وایي؟
بالکل دا مونږ منو څوم ځل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربندی کیږي د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکړي یو موټر باید 15 ټن باید پورته نوي ځنی موټرونه شته چې شپېته ټن پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څېړو او خپل ارزیابي مو کړی ده او بیا هم به وکړو. په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان سراسري ترانسپورت اتحادیه جوړوو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکی شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه پکار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.